څلور بجې شوې احمد شبریم د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې خبرونه وړاندې کوم. د طالبانو رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند نن د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګي او ورسره مل پلاوي سره په ګلخانه ماڼۍ کې وکتل. په دې کتنه کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقی هم برخه لرله. د باختر اژانس راپور له مخې مولا حسن اخوند د چین د بهرنیو چارو وزیر څخه وغوښتل چې پر نړیوال سټیج د دوی د حکومت ملاتړ وکړي. مولا حسن اخوند زیاته کړه چې د دوی حکومت د نورو په چارو کې د لاسوهنې اجازه نه ورکوي او له ګاونډیو او ټولو هیوادونو سره د ښو مناسباتو او مثبت تعامل غوښتونکی دی. د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ را وروسته دا دوهم ځل دی چې د چین د بهرنیو چارو وزیر کابل ته سفر کوي. وانګي د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په درې اړخیزه ناسته کې د ګډون لپاره کابل ته تللی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی، د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر عبد الستار اعظم رسال اسحاق دار په کابل کې نن د ترهګرۍ ضد مبارزې او د چین پاکستان اقتصادي دهلیز د پراختیا په اړه خبرې وکړې. په افغانستان کې د اروپای ټولنې پلاوی په هرات کې تر وی مرګونی طرف کې پیشې ورسته د قربانیانو له کورنۍ او ژوندیو پاتې شویو کسانو سره خپل شوره خوښي څرګند کړه. پلاوی د چهارشنبه پروس پر ایکس ټولنیز شبکه په یو پیغام کې لیکلی، په افغانستان کې د اروپای ټولنې پلاوی په هرات کې د هغې غمجنې طرف کې پیشې پاړه خپل ژوره خواخوږي څرګندوي چې د نولس کوچنیانو په ګډون نه اویا کسان پکې ووژل شول. فرانس پرس اژانس د طالبانو او عیني شهیدانو په وینا خبر ورکړ چې دا ټکر د سې شنبې په شپه هغه مهال وشو چې یو مسافر وړونکی بس د موټر سایکل او د تیلو له یوه ټرک سره ټکر شو چې بیا اور ولګید. د چارواکو په وینا بس د اسلام کلا له سرحدي سیمې څخه مسافر لیږدول چې معمولا له ایرانه د ایستل شویو کډوالو د ستنېدو نقطه ده. ایرانی چارواکو په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې په تیرو شپږو میاشتو کې 1.2 میلیونه افغان کډوال ایستل شوي او ټاکل شوی ده چې په راتلونکو څو میاشتو کې 8 لکه نور له دې هېواده ووځي. په پاکستان کې چارواکو نن د دغه هېواد په تر ټولو ستر ښار کراچي کې عامه رخصتي وروسته تر دې اعلان کړه چې د نورو بارانونو د ورېدو وړاندوینه وشوه. په دغه ښار کې د مونسون د بارانونو له امله تر اوسه لږ تر لږه 9 کسان مړه شوي دي. د ورښتونو له امله بهیدلو سیلونو په وروستیو ورځو کې په ټول پاکستان کې مرژوب لاړولې ده. د جمعې په ورځ په غرنیو شمال لویدیځ سیمو کې د سیلونو له امله د مړو شویو شمېر 300 او تل ور شو. په کراچۍ کې د چارواکو په وینا په وروستیو ورځو کې دومره بارانونه ورېدلې دي چې په کلونو کې دا بې ساری ورښت دی. د عراق لمړی وزیر محمد شیا سودانی وای د شورون په نوم د نفتو د تولیدونکو وی امریکایي کمپنی سره هوکړه لیک لاسلیک کړی دی. د رويټرز د راپور لمخیا سودانی دا اعلان د سیشن بي پروس وکړ. رويټرز لیکي عراق په تیرو 2 کلونو کې لګڼو سترو نفتی کمپنیو سره تړونونه کړي او د فرانسې له ټوټال او د بریتانیا له بریټش پټرولیم سره د 50 میلیارډ ډالرو په ګډو پانګونو د نوو قراردادونو لاسلیک تلاره هواره کړی ده. د عراق د لومړي وزیر د دفتر پټکو د حکومت د نفتو لسترو کمپنیو د تعامل په برخه کې نوې ستراتیژي پلي کوي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
درنو اوریدونکو د ځوان فکر په دې برخه کې مو د افغانستان د خپلواکۍ د کالیزې په مناسبت د کابل د پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو پوهانی استاد پوهان ډاکټر نصر الله ستانیکزی، د افغانستان پوهانی ډیپلوماټ غوث جهانباز او په کاناډا کې د افغانستان پوهانی سفیر شنکی کړوخیل سره مرکه کړې دي چې په ورسره امر
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
ستانګ زای صاحب سلامونه، ډیر مننه چې د خپلواکۍ د اعلان د ورځې په مناسبت مو مخته وخت راکړی دی. خپلواکۍ په نړیوالو روابطو کې څومره اهمیت لري او کچېره افغانستان د خپلواکۍ لپاره پاره وخت کې اقدام نوې کړي څه بسويو مهرباني.
په ټول د مخه د افغانستان د خپلواکۍ یا استقلال دراسته ورولو یو څه پګیز کلیزه ټولو هیوادوال ته د زلم کوم برکوه او د یو مستقل او آزاد افغانستان ته هیله. اساسا استقلال استقلال په هغه زمانه کې کچېره افغانستان خپل استقلال نوې ګټلی نو د یو مستعمره هیواد په توګه پات کېده. او مهمه خبره دا و چې د هغه زمانه د ولوی امپریالیستي او مقتدر هیوادونه چې یو روسیا او بلې خواته برتانوي هند یا انګلستان د بګاوان کو د دې احتمال وجود درلود چې افغانستان د دواړو قدرتونو ښکار شي او په نتیجه کې موجوده افغانستان یا وجود ونه لري یا یو دغه هیوادونو د مستعمرې په توګه پاتې شي. د افغانستان استقلال په دې سیمه کې حالات بدل کړي دي د بین ملي روابط له لحاظه په دې معنا چې په سیمه کې یو نوی دولت رامنځته کېږي چې دا دولت په آسیا کې لومړنی هیواد دی چې خپل استقلال ترلاسه کوي. دا نورو ته په خصوص هندیانو ته د ازادۍ غوښتنې روحیه ورکوي یوه او له بلې خوانه په بینالمللي مناسباتو کې د قدرت بیلانس رامنځته کوي او د سبخي چې یو غریب هیواد هم کولی شي د خپلې ارادې مطابق خپل بهرنی سیاست له نړۍ سره تنظیم کړي. شامل الله خان مرحوم په هغه خپل زمانه کې د افغانستان د مستقل بین المللي هویت او همدارنګه د بین المللي اړیکو مؤسس ګڼل شو.
ډیره ډیره مننه. له استقلال نمخ کې اگر چې تاسو اشاره وکړه چې افغانستان د روسي تزاري امپراتوري او د برتانی هند برتنوي هند ترمنځ پاتې شوی وو، ویل کیږي وای افغانستان په هیڅ د حایل واقع شوی وو. برتانی له افغانستان څخه غوښتل او مسکو په غوښ کې یا تزاري روسي څخه غوښتل افغانستان؟
په دې ډول د افغانستان ستراتیژیک موقعیت دا خوده چې افغانستان باید حایل پاتې شي، لکه چې په هغه زمانه کې د ملسوم معاهده چې روس او انګلیس ترمنځ رامنځته شوې په هغه کې دا منل شوې وه چې د سیمه کې به نه دي دوی پوځیان نه دي. اما په عمل کې هسې نه و. په عمل کې انګلیسان هم غوښتل چې افغانستان تر خپل تسلط لاندې ولري، د امن نظر لپاره و چې د امیر عبدالله خان سره هغه تعهدات هم چې کړي دي، هغه مفتنامې چې امضا کړي دي انګلیسانو، په هغه کې د امیرالله خان د خارجي سیاست ټول واک دوی په خپل لاس کې دي. بلان انګلستان غوښتل چې دا منطقه مطلق تر خپل کنټرول لاندې راولي. روسیې تزاري روسیې سیاست نه په سرعت سره کله چې په 1919 کې دی شو روسیې کې د اکتوبر انقلاب کېږي، هغوی نه بیا بل تفکر لري. هغوی غواړي چې د ایډیولوژیک نفوذ له لارې افغانستان تر خپل تسلط لاندې راولي، یعنې پخوانی شوروي اتحاد په هغه خپل تاسیس له لومړیو نه، لکه چې تاریخي دی د ترکستان په جمهوریت چې اوسنی مرکزي آسیا په خصوص ازبکستان او تاجکستان چې دلته ځینې ګروپونه د هند، افغانستان، ایران د دې سیمه دپاره مارکسیس ګروپونه تربیه کول تر څو خپل ایډیولوژي خپره کړي. نو په واضح ډول چې سره د پرنسپ کې حایل منل کېږي، اما په عمل کې داسې نه وو. یعنې د دواړو تمه درلوده چې باید افغانستان تر خپل واک او کنټرول لاندې ولري.
مننه. د استقلال جنگ نه مخکې هم داسې ویل کیږي چې له اروپا نه استازي راغلي وو د ترکیه استازو سره چې افغانستان په لومړی نړیواله جګړه کې شامل کی د جرمني او د محور ترڅنګ، که په هکله معلومات ورکړي چې هغه څنګه؟
بله، د اتریش، آلمان او ترکیه ګډ هیات راځي افغانستان ته او وړي چې بلخان تشویق کړي چې په نړۍ نړیواله جګړه کې د هوار هیوادونو سره په ګډه د انګلیسانو په ضد وجنګیږي. او د هغوی هدف دا و چې کله چې په دې سیمه کې یو مسلمان پاچا جهاد اعلان کوي، په طبیعي ډول د هند مسلمانان په خصوص د انګریزانو په مقابل کې قیام کوي. انګریزان دلته یا مصرفوي یا له مات سره مخامخ کوي په آسیا کې، په خصوص د آسیا په جنوب کې. اما حبیب الله خان چې دوه روایت وجود لري، یو روایت دا چې انګلیس ته وفادار شخص و، په هغه مبنا کوشش وکړه د حیات مثبت ځواب ورنکړي او وخت ضایع کړي ستونزه باندې. دوهم حالت هغه ده چې هلته به یو لویه جرګه هم جوړېږي، او هغه دا ده چې د افغانستان بې طرفي په جنګ کې اعلانوي، چې په لومړۍ نړیوال جنګ دی کې عبدالله خان د افغانستان بې طرفي افتایي. اما هغه حیات چې دلته پاتې کېږي هغه ناکام حیات ده. او له هغه وروسته تاسو ته معلومه ده چې په تاریخ کې د محور هیوادونه ماته هم خوري، بران د ډیری ډیپلوماسي او فعالیتو زمينه به وي ته مساعده هم نو
دا سهم ویل کیږي چې په هغه وخت کې کله چې د هیئت راغلی وو په کابل کې په سیاسي حلقاتو کې دوه نظرونه یو نظر دا و چې دغه هیئت فکر یا پیغام اومندل شي اما خپل شاه حبیب الله هغه رات ک چې ورستل دی بیا د مشروعیت غورځنګ هو کسانو چې دغه نظر تاییدو دی غوی لخوا رامسته شو لکه شاه امان الله خان او نور
دقیقا د انګلیزان سره دښمنی اساسا په افغانستان کې اتلس او دو دیرس نه شروع کیږي او په خصوص د اتلس او نه دیرس نه تر نولس او دوه څلوېښته پورې چې لومړۍ نړیواله لومړۍ افغان انګلیس جګړه رامنځته کیږي د انګلیسانو په مقابل کې یو نفرت وجود درلودلی عامه ذهنیت هم دلته آماده و چې د انګلیسانو پر ضد باید اقدام وشي او مسله له بلې خوا نه داول سی عثماني خلافت لا په زمانه کې په ترکیه باندې حاکم او د نړۍ مسلمانانو په خصوص اهل تسلم د افغانستان کې عثماني خلافت یوازینی مرجع خلافت و له بل لحاظه هم یو ډول دلچسپي وجود درلود چې افغانستان دغه ائتلاف ته ور داخل شي طبیعتا د افغانستان روشنفکرانو د امان خان په شمول مختل انګلیزي ضد سیاست په شکل د اشکالو تبارز وکړي اما حبیب‌الله خان هغه حلقه یې له دې مسلې سره متطره برخورد کوي او په دې جګړې کې نه ور داخلي دي او دغه حیات ته په آخر کې منفي جواب ورکوي
داسې هم ویل کیږي چې حبیب الله خان یا امیر شهید وای دغه هیئت ویلی و چې تاسو لمان ډیر لری پراتی جغرافي وطن له لحاظه
کز
برتنوی هند سره جنگ اعلان کوم تر څو چې تاسو مرسته ما تر رسیدي ما به جنگ یا غټلی یا بایللی
دقیقا سره لدې چې دلته دوه ډلې تاریخ وایي چې دوه ګروپ آلمانان دې مشي تقریبا آلمانانو کوله سره د ظاهر د امر کې ترکانو کوله اما یو ډله سیاسي ډیپلوماټانو چې راغلي او فعال وو او دا اشاره تاسو کړل عبدالله خان دا ویلي او بل استخباراتي ډله وه چې د قبایلو په سیمه کې فعال شوې وه او هلته پیسې مصرفولې او د انګلیس ضد حرکات خورول دا خپل عبدالله خان ته یو رقم درد سر و په دې معنی چې د دې اجازه پرته هلته فعالیتونه کول او عمل عبدالله خان په اکید اول څه د انګلیسانو نه
یو ډول خوف درلوده استاد سره لدی چې د هیئت کابل تر غلی او دا سه تټمی هم ځان سره راوړی و خو دربار دا غوښتنه و نه منله خو ورسره 1919 کال کې پرته له خارجي ملاتړ امان الله خان د خپل وکیل لپاره جنگ اعلان کړ سبب تاسو وینئ ام د امام ښکارځو
چې د انګلیزانو سره طبيعي دښمنۍ د افغانانو د افغانستانو د افغانانو ازادي وختون کې روحیه او همدارنګه په نړیوالو مناسباتو تغییر هم باید یادونه باشو عثماني خلافت جدید استقلال خواته خپل هند کې ازادي وختون کې جنبشونه په شدت سره مرابرسره کیږي پروسی کې انقلاب کیږي دا په طبیعي ډول د افغانستان پر روشنفکرانو او روشنفکرو حلقات باندې تاثیر درلودل له یو جهت نه او له بل جهت نه مثلا دا و چې امان الله خان د روشن تکرانو یا د مشروطه خواهانو د حلقې فعال غړی و او د هغوی ارمان دا و چې افغانستان باید مستقل شي پرته له خارجي مداخلې نه یا پرته له دنه چې بل څوک ورسره وي باید مستقل ډول خپل خپلواکي ترلاسه
دا سه هم ویل کیږي استاد چې هندي خپلواکي غوښتونکو هم په دې د استقلال په ازادۍ کې وند درلوده هم فکری هم عملی دوی تبیدی حکومت په کابل کې وخت جوړ کړی وو د مولانا عبید الله سیندی په مشرۍ او د استقلال په جنگ کې د ټل په محاذ کې ځینې هغه هندیان هم شامل وو خصوصا په حربي د حربي تجهیزات په استعمال کې مرسته کوله
د شګ مست چې اسنان په هند کې د خلافت جنبش یاو د جنبشونه د چي استعمال زد او د په نهایت کې کله چې د مشروطیت په دوره کې او د عبدالله خان په دوره کې د قرار قرار راځي په افغانستان کې د متخصصینو په عنوان د حبیبې په مکتب کې د معلمینو په عنوان فعالیت کوي د افغانستان د روشنفکرانو په منځ کې دوی تاثیر د یاد نه بایدونه باشي او همدارنګه چې تاسو ورته اشاره درلوده د دې تخنیکي فعالیتونه د افغانستان د استقلال په ګټلو کې باید د سترګو والا چې
استاد دسه ویل کیږي په افغانستان کې دا مسال دا وای جاپان او افغانستان یو محل استقلال اخیستی، جاپان چیرته دی او افغانستان چیرته دی، دغه مسال یا دې خبرې په صحت باندې خبر نه کو، ولې خپلواکي غوښتونکي یا امانی حرکت د خپلواکي د اهدافو په تر سره کول کې پاتې راغلل؟
اول خو به یو تصحیح باید وکړم چې دا یو غلط معمول دا، اول جاپان په دغه شکل تر استعمال لاندې هیڅ وخت نه و. بله دا ویل
همدا شک ما هم درلوده، ځکه مې ویل
د امیر شېر علي خان په دوران کې کله چې د افغانستان د ترقۍ نهضت سید جمال الدین افغان د افکار په تاثیر لاندې رامنځته کېږي، جاپان په دغه وخت کې ریفورمیشن شروع کوي. کله هغه سره مقایسه کړو بیا سید اما د استقلال ګټلو مسله یو ځای نه ده په هیڅ وجه. اما راغلو په دې چې ولې افغانان ونسوی کړی، افغانستان ونسوی کړی، زه فکر کوم څو حالات وو. اولین حالت دا و چې روشنفکرانو په سرعت سره عمل وکړ او د ټولنې ځینې واقعیتونه یې په پام کې ونه نیول چې هغه د ده باعث وګرځېدل چې دښمنان خصوصاً انګریزان په سرعت سره د اوضاعو په تغیرولو کې د حکومت په ضد را وپارېدل. بل دا چې په خلکو باندې یو مقدار فشار راغی، هغه په دې مانا چې امان الله خان غوښتل چې په سرعت سره افغانستان انکشاف وکړي او دا یو یو منبع له خلکو نه د مالیاتو عوایداتو ټولولو چې افغانستان ټولنه دې خبرې ته هم آماده نه و. درېیمه خبره انګریزانو په حقیقت کې نه غوښتل چې دلته مستقل او مقتدره دولت رامنځته شي، حتی روسانه هم نه غوښتل. دا د باعث وګرځېده چې دغه ډېر عمده عامل چې افغانستان ډېر زر له خپل اصلي مسیر نه منحرف شي او بالاخره په خپله دربار د امان الله خان کې په دې مسلو کې د طرفداران په دوه ډلو وویشل شول، چې یو تعداد مخالف و یا نه محافظه کارانو د امان الله خان نظریات سره ډېر موافق نه و، یو چې ګڼ شمېر امان الله خان پیروان و. د خپل دربار یا د خپل حکومت دننه اختلافات هم د باعث وګرځېدل چې اما این لحظت خپل اهداف ته ونرسید، بیا وروسته کله نو که هم طبیعی ده چې د اثرات حالا تر اوسه پورې هم پاتې دي.
استاد، که مقایسوي شکل باندې ووایو، د دوی د اهدافو په ناکامۍ کې، اهداف ته رسیدو په ناکامۍ کې ډیره ونډه د دوی خپل ګړندي افراطي ګامونو کنه خارج مداخله وه یا دواړه؟
دواړه فکر کوم. دا به ډېر مشکل سره وایي چې مثلا کتا سو تاریخ تلار سه دغه گروپونه چې د امان الله خان یا د حکومت په صدر راجګیږي تر ډیره حده پورې اسناد ښیي چې د دوی اصلي منبع د افغانستان د باندې وایي په برتانوي هند کې وایي انګریزانو باید خلاص تدبیري او داخلي ما مخکې معرض کړو چې داخل کې ډېر په سرعت او انقلابي حرکت وسو چې د افغانستان د ټولنې همغه زمانې ټولنې دغه حرکات برداشت نه درلوده، یعنی انکشاف تا ګامونه کې کول سول اما فرنګ.
بلې،
اما تر کومه پورې مې واورید
دا ولې انکشاف تا ګامونه کې کول سول اما
په سرعت ګامونه کې کول سول په سرعت او ډېر انقلابي دا د بایس سول چې امانی دا امانی حکومتونه سې کې او ذات خپل کنټرول لا درو.
دا سه هم ویل کیږي وای کله چې شاه امان الله اروپا ته لاړ، ترکیه ته لاړ، مسکو ته لاړ، هلته بل دنیا ولیدله چې راغی یو دم هوډو که عزم وک چې خپل مملکت هم همغه سي وړوي، خو اجتماعي او سیاسي شرایط ټولنیز شرایط برابر نو ویل کی منتقدین وای چې دا د دوی لوی اشتباه. دقیقاً ډېر لږ
سره موافق نیم چې امان الله خان په سرعت دغه انکشاف تر تحصیل لاندې راغی. امان الله خان هغه پاچا و چې د اوزانو په نړیوالو کې مناسبات کې هم با خبر و. د دې نږدې معلم او مربی محمود طرزي و چې د خسر هم و، هغه د اروپایي نړۍ له انکشاف نه، د اسلامي هیوادونو د حالت نه، د آسیا د حالت نه آگاه شوی، نو طبیعتا د به تاثیر ورباندې کړي. د اروپایي سفر نه دا و چې ممکن تاثیر کړي چې اروپایي هیوادونو د امان الله خان سره د هغه د انکشافي پروګرامونو په تطبیق کې د همکارۍ وعده کړې او ممکن دې سرعت ورکړي. امام الله خان دی او یاقین پادشاه په توګه زه فکر کوم چې له مخکې نه د ته آماده و چې افغانستان د انکشاف خواته بوسي.
استاد، د طالبانو حکومت په کابل کې نن د خپلواکۍ ورځ ولمانځله او په تیرو څلورو کلونو کې د لومړي ځل لپاره نن عمومي رخصتي اعلان کړې وه. طالب چارواکو سرګندونی هم کړی دی، ویلی دی چې افغانستان هر ځله د خپل استقلال یا خپلواکۍ په ترلاسه کولو کې بریالی شوی، خو په ساتلو کې بریالی شوی نه ده. ویلی دی چې دا ځل به د افغانستان خپلواکۍ ته څوک پرې نه ږدي چې تهدید کړي. ګاونډیو هیوادونو ته هم خبرداری ورکړی ده، خو په دې خبرو کې یا په رسمي اعلان کې د شاه امان الله چې د استقلال او خپلواکۍ ګډون کوي د هغه یادونه نه ده کړې. دا ولې؟
زه فکر کوم چې دوی د ایدیولوژیک فکر له کبله د امان الله خان نوم معمولا نه یادوي، او هغه ته حتی د غربي او کفري نظریاتو کس وایي. دا په داسې حال کې ده چې تاسو د امان الله خان د دورې نه نوي قوانین چې په د نظام نامو په نامه نشر شوي وګورئ، په ټولو کې د علماو، د دیني علماو، د علماو د جمعیت العلما دغه وخت کې حدود دلو د نظریه هم غوښتل شوې وه. خپل امان الله خان یو مسلمان پادشاه په توګه عمل کړی. متاسفانه چې موږ یوه لویه ستونزه دا ده چې په ایدیولوژیک لحاظ د خپل ایدیولوژي له نظره خپل ملي شخصیتونه ګورو، یو له بلې خوانه د هرې زمانې قضاوت په خپل زمانه کې و. دا په داسې حال کې ده چې شخصیتونه په تاریخ کې باید په خپل زمانه کې مطالعه شي، نه عصر سره. نو زه فکر کوم چې دا اشتباه وجود لري. دا نه یوازې طالبانو، سینې نورو اسلامي افراطي ډلو هم امان الله خان ته عیب لوزې درلودلې.
ما ته دا مسله ځکه پیچلې ښکاري چې د یو کس کارنامې لمانځي خو خپل نوم نه اخلي، دا ډېره سخت نه ده؟
دا جفا ده. د مال نظره تاسو د افغانستان د حامی نوم هغه کس چې د خپل پلار د سیاست په مقابل کې درېږي، هغه کس چې د افغانستان استقلال یې نلي، هغه کس چې په میړانې سره دا جرأت کوي او د افغانستان د استقلال ساتل لپاره هغه دا وایي چې بې له فرهنګي او اقتصادي استقلال نه سیاسي استقلال معنا نه لري. د هغه لپاره د خپل نه کال او څو میاشتو قدرت په دوران کې ډېر هغه څه کړي چې تر اوسه پورې ډېر زمام دوران نه دي کړي. دا به جفاوي چې د شاه امان الله غازي چې زموږ د تاریخ زرینو ستورو نه ده، هغه سره دا ډول جفا کوي.
استاد، خپلواکی څنګه ساتل کیږي؟ او آیا ځینې دا هم شک لري چې په نړۍ نننۍ نړۍ کې یو شتمه پیړۍ کې ډېر مشکل ده چې هیوادونه په بشپړ توګه اقتصادي یا سیاسي استقلال ولري؟ هغه همبستګي د هیوادونو ترمنځ وای چې انټر ډیپندنس لکه څه ورته وای، هغه زیاته شوی ده په اوسنۍ نړۍ کې.
اساساً سرور صاحب، استقلال یا د استقلال مفهوم په بینالمللي حقوقو کې مختلف پړاوونه تیر کړي دي. یوه مرحله ده چې استقلال مطلق ده، او هغه زمانه ده چې د دولتونو حاکمیت د هغوی هغه اصلي وس ګڼل کېږي او نه انکار منونکی. اما له 1945 کال نه وروسته، د دوهمې نړیوالې جګړې نه وروسته، چې د بینالمللي حقوقو یو نوی مرحله شروع کېږي په تاریخي لحاظ، په دې مرحله کې نړیوال سازمانونه رامنځته کېږي. که خپل نړیوال سازمانونه د بینالمللي حقوقو د یو شخصیت په نوم پیژندل کېږي. دغه نه مخکې یوازینی شخصیت د بینالمللي حقوقو تر یوازې دولتونه وو، اوس هغه نه دي. بیا په اوسنۍ زمانه کې چې ډیجیټل مسله رامنځته شوې ده، او هغه جغرافیوي سرحدات تقریبا هر ورځ نقصیږي، موږ وینو کنه ټکنالوژي دا سرحدات نقصوي، استقلال هم سره ځان تعریف ته تغییر ورکوي. په اوسنۍ زمانه کې استقلال نسبي ده، او هغه هیوادونه کولی شي استقلال ولري چې دغه نسبیت ډېر ښه اداره کړی شي. نسبیت اداره یې دا ده چې باید اقتصادي استقلال، سیاسي استقلال تر څنګه شي، فرهنګي استقلال، او همدارنګه نړیوالو مناسبات تعمیق داخلېدل چې په هغې کې خپلې منافع پکې څرګندې شي. نننۍ ملي منافع یوازې د یو دولت پورې تړاو نه لري. ملي منافع نن داسې تعریفېږي چې د نورو هیوادونو ملي منافعو ته باید احترام وشي، او طبیعي ده چې خپل ملي منافعو ته باید ارجحیت ورکړي شي. دا ټول هغه ټکي دي چې د یو مستقل دولت لپاره په نننۍ زمانه کې په نظر کې نیول کېږي، او اوس استقلال یو مطلق پدیده نه ده.
استاد، که زه وایم چې په نړیوالو سازمانونو کې شمولیت خپلواکي محدودوي، د ما دا خبره سمه ده که نه؟
محدودوي د محدودیت کلمه ډېر مناسبه نه وي، اما دا باید ووایي چې په نړیوالو مناسباتو کې داخلېدل واقعي معنا د استقلال مفهوم رسی هغه په دمانه چې نور بشریت ته درناوی ده او خپل هویت د بشری ټولنې یا د بشری کورنۍ په شتون کې تثبیتول.
مننه. اخیری پوښتنه استاد، د استقلال یا د خپلواکۍ ورځ لمانځل ځوان نسل ته، اوسنی نسل ته څه پیغام رسوي او څه الهام ورکوي؟ مهرباني.
تاسو فکر وکړئ چې نن نسل که خپل پرون ویاړونه ونه لري، نن نسل به څه ولري سبا دپاره؟ ټوله دنیا په خپل پرون باندې افتخار کوي، له خپل پرون تاریخ نه زده کوي، په ښو اعمالو باندې افتخار کوي او هغه تعقیبوي او پیاوړي کوي او هغه اشتباهات چې دوی تیرو نسلونو کړي هغه نه تکراروي. بنان د دغه ورځو تجلیل د موږ ځوانانو ته دا پیغام باید ولري او زه هیله من یم چې لري هغه دا ده چې موږ باید د خپلو مشرانو تاریخ وګورو، د هغوی کارنامو ته درناوی وکړو او د هغوی ښه عمل برسېره په دې چې درناوی کړو په هغه باندې عمل وکړو.
ډېره ډېره مننه استاد، ډېره مننه.
سلامت شي. سلامت شي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500.
اغلی سفیر صاحب، مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. نن د اسد یاد ازمری میاشتې 28مه ده، د افغانستان د استقلال د استرداد ورځ یا د افغانستان د خپلواکۍ د اعلان ورځ. ستاسو په فکر دغه ورځ د افغانستان په ملت یا ولس کې کوم بدلون رامنځته کړ؟ څه تغییرات راوستل؟
دا د افغانستان یوه تاریخي ورځ ده چې افغانستان باندې ډېرې مودې وکړی شو چې د برتانیا یې کبیر د هغوی څخه خپله د استقلالیت واخلي یا خپله سیاسي خپلواکي ترلاسه کړي، نور افغانستان خود مختاره اوسي په خپل داخلي او بهرني پالیسیو کې. نو دا یوه اهمه ورځ ده د افغانستان په تاریخ کې. ده افغان ولس یو قربانی ورکولو باندې دغه ورځ ترلاسه کړي.
امانی حرکت چې د دغه خپلواکۍ لپاره هڅه وکړه، اتمن نور اهداف هم درلودل، اجتماعي اهداف درلودل، دغه اهداف تر څه حدا تر څه بریده تر سره سول کنه سول؟
از فکر کوم په وخت کې شامان لا ډیر ښه تغییرات راوړل، یا د افغانستان د پرمختګ لپاره په افغانستان کې ځینې اصلاحات باندې لاس پورې کړل، قوانین جوړ شو، د افغانستان اولین نظام نامه اساسي قانون جوړ شو، د ښځو حقونو د بشر حقونو ته ځانګړې توجه وشوله، مکاتب جوړ شو، ښځو وکړی شو چې مثلا په اهمو مجالسو کې لکه په لویه جرګه کې مثلا ګډون وکړي. حتی په هغه وخت کې د کورنۍ دپاره مثلا ځانګړې محکمې جوړې شي تر څو پورې ښځې چې د تاوتریخوالي کار دي مثلا د دوی په حمایت خوندیتوب باندې فیصلې وشي. زه فکر کوم سې ډېر بنیادي کارونه باندې لاس پورته کړو، خو متاسفانه چې وضعیت داسې شو چې بیا هم د بهرنۍ په مداخله باندې په وطن کې ځینې افراطي فکر کسانو د دې باندې شو چې دوی ونه شي کړی چې په هغه شوق او یا اشتیاق باندې چې د غوښته په شدت باندې مخته ولاړ شي هغه ته خنډونه ایجاد کړي.
مننه. خو داسې منتقدین داسې وایي چې د امانی حرکت ځینې اصلاحات د افراط تر حده ګړندي وو، خصوصا د ښځو په برخه کې. مثلا اعلان کړی و چې څوک د په کابل کې چادرې نه پسر کوي، یا طرز لباس خاص د نارینه لپاره دوی غوښتل رواج کړي، او همدا سبب سو چې هغه دودیز فکر چې په ټولنه کې و هغه په مقابل کې ودرېږي.
مسئله نه و دا مسئله په هر مملکت کې مختلف مسئله رامنځته کیږي، ام یا وشار ملتونه هغه مسئله په خپل خبرو اترو باندې هغه مسائل حل کوي. متاسفانه دا یو بهانه وګرځېدله، مګر استعماري کلوی ته چې دی هغوی هغه شوم برنامه دوباره افغانستان کې پلی کړي او دی یا په یو خیزش باندې یا په یو شورش باندې بدل کړي، تر څو پورې شامانله او دې ته مجبور شو چې وطن پرېږدي. بیا وګوري چې روسه څه کارونه په افغانستان کې وشو، کومه بدبختۍ سره هماغه کسانو چې شورش یې کاوه د وطن یې مخامخ کړ. زه فکر کوم دا یو بهانه نه شي کېدلی، کېدای شي چې تابزدګي کړې وي، اما دا په دې معنا باندې نه و چې دا واقعا دومره یوه لویه ستونزه وه.
منتقدین دا هم وایي چې شامان الله خان کله چې اروپا ته لاړ او ترکیه ته، ډېر څه هلته الهام واخیسته، خو هلته اروپا بیخي مختلفه ده و هم او ترکیه هم، او دوی غوښتل چې عین ګامونه چې هلته پورته سوي دي په افغانستان کې پلي کړي، او دا سبب سو چې په مقابل کې مقاومت وسي.
کدې شي هغه ځینې بس تاسو نه بلته شو یلته په اسانتیا وی وی، اما دا په دې معنی نه چې افغان ملت دومره یو د تاریخ فکر خاونه چې کله هم دی یو تمدن په خپل مملکت کې نه غواړي ګوري. په دې ځل شپ وخت کې افغانستان ډیر آرام او ډیر مشروع ازادیانې ترلاسه کړې، هیڅ نو خند نه هم تاسو وګورئ چې اوس په افغانستان کې کوم حالات روان دي. زه فکر کوم چې افغانستان په کومه جغرافیه کې چې واقع ده همیشه قرباني دی د بهرنۍ د مداخلې شوی ده، او همیشه داسې تاریخ فکره کسان هغه کسان چې د څو پیسو په بدل کې همیشه بهرنۍ توطیې افغانستان ته راوړي دا رقم خنډونه ایجادوي او مملکت له ستونزو سره مخامخ کوي.
مننه. نن طالب چارواکو په کابل کې هم د استقلال یا د خپلواکۍ ورځ لمانځلې ده. ځینو طالب چارواکو مشرانو یې څرګندونې هم کړې دي، له جملې دا ویلې دي چې افغانستان هر ځل چې خپلواکۍ اخیستي بیا یې په ساتلو کې بریالی شوی نه دي، او ویلې دي چې دا ځل به د افغانستان خپلواکۍ ته هر تهدید به دوی به لمانځه وړي. د دوو څرګندولو په هکله تاسو وایئ؟
برداشت لدی خپلواکی نشه دیر اغای بین چه مثلا یا بحرانه فوجیان یا اسکر اردو پا یوم ببال مملکت که موجود روسانه خپلواکی تعریف مطلق مختلف هده. تاسی او گوری چه کلان افغانستان درویش میلیون وگری دی بحرانه دی کمکونو تا سرگ پلاری بین افغانستان خپلواک نده. طالبان چه کم طرف تا افغانستان غواری چه یوسی دا خود به خود باعث دیکیگی چه افغانستان دور مستقل و نوسیگی، محتاج وسیگی، وابسته وسیگی. کله چې یو مملکت د نورو کومکونو د نورو مهارتونو یا کسبکارو یا سانسپوهانو یا حقوقدانانو دغوی خدماتو ته وابسته وي، بیا نو افغانستان خپلواک نه ده. دوی باید دا زده کړي چې افغانستان به هغه وخت خپلواکي چې خلک تعلیم وکړي، په خپلو پښو ودرېږي، په ځان بسیا سي، افغانستان یو مترقي مملکت وسیږي، افغانستان د نورو له احتیاجونه ووزي، ښځه و نر له تعلیم څخه برخمن سي، نور افغان مېرمنې په خپل کور کې اسیرې ونه اوسیږي، هغه وخت به خپلواکي. خپلواکي په دې معنی نه ده که نن یو بهرنی عسکر په افغانستان کې موجود نه ده، نور افغانستان خپلواک ده. افغانستان دومره وابسته شوی ده چې په هیڅ صورت دوی نشي کولی چې هغه خپلواکي ولبندي.
طالبانو د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت خپل اعلامیه کې شامن الله خان ته هیڅ اشاره نه ده کړې ده، په دې هکله تاسو وایئ؟
کومندر شامن الله په کوم رقم چې مثلا عصري علوم رایج کړل، مکاتب جوړ کړل، افغانستان قضایي سیستم د ملا لاس نه واخیست، یو هغه کسان چې قانون لوستی و ښوونځي لوستی و دغوی په لاس ورکړه، ځینې قوانین یې جوړ کړي چې مثلا د اطفالو ودونه یې منع کړل، یا مثلا د ښځو حقونو لپاره لاره هواره کړلې. نو بربدر هغه مسایل وو چې د اوسني وضعیت سره یو شانته وضعیت و، نو دوی ځکه مخالف دي. ملا بیا نور خط و کتابات و یا مدیریت دی مملکت دی باسواد دی روشنفکر پا لاس بنده ول بده و نور دین بایست یا ابزار دی کنترول یا دی قدرت و نگرزیده که چه هر څوک چې فقط نور هیڅ شی نه لري همیشه له دین څخه یو ابزاری ګټه اخلي او ولس زپی ز فکر کومه هغه د شامن الله په برنامه کې نه و بلکې وختي چې ولس خود مختار اوسېږي ولس اساسي ازادي وي کې چې ولس په حقونو باندې باید فکر وشي ولس ته اسانتیاوې برابرې کې وطن ترقي وکړي نو زه فکر کوم هغه د اوسني حالات سره مختلف حالات نو ځکه دوی شامن الله څخه
ډیره مننه. ورستی پښتنه ده د اغلی کډوخیل چې د خپلواکۍ د ورځې لمانځل نوی نسل ځوانانو او پیغلو ته څه پیغام رسوي؟
زه فکر کوم دا یو تاریخي لاسته راوړنه وای چې باید په خپل تاریخ باندې وویاړي کې په هغه وخت کې چې یو مملکت قربانی ورکړه نر او ښځه په دې کې نه تنها چې نارینه و بلکې ښځینه و هم قربانی ورکړې. ملاله میوندی یو ښه مثال ده. په سلهاو افغان مېرمنو قربانی ورکړې. هلته په کابل کې اتیا مېرمنې په جنګ کې شهیدانې شولې. په یو لوی قیمت باندې دا ازادي راغلې چې یو مملکت خپلواک واوسېږي او د دغه مملکت ولس وکړی شي د خپل مملکت سرنوشت په خپل لاس باندې تعیین کړي، د خپل وطن ته کار وکړي، ترقي او پیشرفت ته کار وکړي. نو دغه یو انګیزه د مسؤلیت د پخوانیو سرښندنو لمانځه نه ده تر څو پورې هر ځوان فکر دې ته چمتو چې مملکت باندې حق لري که پخوا خلکو خپله وینه توی کړه چې مملکت ازاد شي، دوی د اوس خپلې خولې توی کړي د مملکت د پیشرفت لپاره، د مملکت د ثبات لپاره، د مملکت د ترقي لپاره، د یو انساني ژوند لپاره باید دوی هوډ ولري، هڅه وکړي او خپل مملکت وژغوري او آباد کړي.
ډیره مننه.
سلام
تاسو. درنو اوریدونکو، د زمری په 28مه د افغانستان د خپلواکۍ د استرداد د یو سلور پګمې کلیزې په مناسبت مو د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ غوث جانبا سره مرکه کړې ده. جانبا صاحب، ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړی دی.
هیلکم د خوشاله خالص اور تاسو په چوپړې
نن د افغانستان د خپلواکۍ کلیزه ده. لنن یو سلو شپکاله په خوا د افغانستان د خپلواکۍ استرداد اعلان وشو. د ما پښتنه دا د لومړی پښتنه چې په هغه وخت کې په سیمه او نړۍ باندې څه رقم سیاسي شرایط حاکم وو؟
تاسو ته مخه خو هغه شرایط تاسو ته او ټول افغانانو ته لري په ګډ ورکې دا که پرتمنی او راځي د یو سره شپدمي د استرداد د استقلال د استرداد یو سره شپدمي کلیزه په مناسبت سره مبارکي وایم او زهیل لرم چې موږ په واقعي استقلال ته او شیخ خپلواکۍ ته لا نور هم رسیدو. دا هغه وخت او زمان شرایط خو واقعا شکر کې چلو. لومړی نړیواله جګړه پای ته رسیدلې وه. یو نوی ویجاړي په دنیا کې مثلا په اروپا کې په منځني ختیځ کې لیدل کېده. په افغانستان کې هم په دغه شبه جزیرې د هند کې تاسو پوهیږئ چې ډېر پخوانه هڅې مبارزې هلې ځلې شروع وې چې هېوادونه خپل استقلال او خپلواکي لاسته راوړي، چې په دغه لړ کې بېله شکه چې افغانستان او امانیه کوم هغه ورزنګ چې ورته وایي کول شو وایي یا کوم مسیر چې دوی طی کوو، کوم افکار چې دوی سره وو، بېله شکه چې هغه موفق شول او هغه کوم ځواک چې پرته حد لاخانه راغی قدرت ته ورسېده، د هغې یوه هغه اساسي هیله هم همدا وه چې افغانستان باید بشپړ خپلواک هېواد اوسېږي، سیاسي خپلواکي خپله ولري او نور په دې اړه هېڅ نوه معامله او سازش ونه شو. افغانستان بېله شکه چې په هغه وخت کې ډېر لوی نقش درلوده په دغه جغرافیا کې. د افغانستان دغه مثال او هم لو هندوستان ته او هم نورو نږدې لرې پرتو هېوادو ته چې ټول د استعمار نه کې وو عملا ډېر لوی مثال شو. افغانستان اولنی هیوادو چې د شوروی د روسیې شوروی په اتحاد پرسنل پیژنده دا یو نادرست نظر دی چې ګواک شوروی اتحاد افغانستان پرسنل پیژنده دا د سنوات د افغانستان د امانیه دولتو چې روسیې ته خاتولګه د هغه وخت ما ولس مشرته د روسیې د شوروی ولادیمیر لینین ته چې هغه پرسنل پیژندنه و د روسیې شوروی او په ځواب کې بیا څو میاشتو وروسته هغوی افغانستان په رسمیت وپېژندل. یعنې دا موږ وو چې دغه جرات هم درلوده او دغه چلنج هم ورکولی شول هغه برطانیې ته چې په امپراتوري کې لمر غروب نه کاوه، او دا یو ډېر ښکاره چلنج و، دا یو زړورتیا وه سیاسي چې موږ کولی شول نور هېوادونه په رسمیت وپېژنو، هغوی ته هغوی سره مکاتبه ولرو، ازاده مکاتبه ولرو، بېګې دې چې چته وګورو. او زمونږ کړنې په څنګ کې د ترکیې، البته چې د اتاتورک د دورې، دا هغه مثالونه دي تاریخي چې ټولو استعمار ځپلو هېوادو ته څه هماغه وخت څه د هغې له وخت مخکې او مخصوصا وروسته ډېر لوی مثالونه شول د ازادي او د خپلواکۍ.
مننه جانباز صاحب. د استقلال اعلان وروسته لوی جګړې وسو، اگر چې دغه جګړه مختصره و، په دریو محاذو کې جنگ سوی دی، په شرقي محاذ کې، په جنوبي محاذ کې او د قندهار په محاذ کې جنگ وسو. په دې حق لکه معلومات ورکړي نوې ځوانانو ته.
بل شک چې انګريز خو نه وختل چې افغانستان یو خپلواک هیواد په ټوله معنا د دې کلمې شي، اگر چې هغوی داسې فکر کوو چې نیمه مستعمره شکل به دوام پیدا کړي ځینو فاسدو کړیو ته په دربار په شاوخوا کې دوی په یو ترتیب ځینې پرداختونه کول او فکر کول چې دغه لړۍ به دوام وکړي. خو ځوان ځواک، ملي عناصر، وطن دوسته افغانان، د ډېرې نومونه دلته مونږ اخیستلی شو، په شمول د اعلیحضرت نادر خان او داسې نور سپهسالاران، غلام نبي خان چرخي او ډېر ډېر زیات نور چې ګمنامه دي کم یادېږي. بله شکه چې دې محضو کې چې تاسو یاد کړئ خونړۍ جګړې وشوې، خو مېړانه بله شکه چې د افغانانو سره وه، او هغه کوم عزم او همت چې هم په مرکز کې او هم په دغه جبهاتو کې د نظامیانو او د عادي خلکو چې سلایه پورته کړې وه د استقلال د لاسته راوړلو دپاره، هغه نور نه ماتېدونکې وه، نه مغلوبېدونکې وه. او انګریز دا احساس کړه چې افغانستان سره نور باید مساوي محاسبه وشي، نه حاکمانه محاسبه، نه په تطمیعو، نه په چلولو، نه په نورو دغسې استعماري ابزارو. درسته ده چې په ټولو محاذو کې به موږ په ټوله معنا بریالیتوب نه درلوده، ځکه چې قوت د انګریز چې یو لویه امپراتوري وه، ستره، ډېره مظرفیته، د نظامي او استخباراتي له نظره ډېره لویه امپراتوري وه، او هغې ډېر لوی نفوذ درلوده په دې جغرافیا کې، په شمول د افغانستان کې ډېر زیات جاسوسانې درلوده چې وروسته متاسفانه ویل تاریخي ګواهې، په هند کې یې ډېر زیات نفوذ درلوده. طبعا چې جګړې خو ډېرې خونړۍ وې، او چېرته به موږ موفق کېدو، چېرته به موږ بریالیتوب ترلاسه راوړ. په ټولیزه توګه نتیجه مهمه ده ښاغلی سرور، نتیجه دا ده چې انګریز دې ته وادار شو، دې ته اړ شو چې زموږ استقلال په بشپړ ډول په رسمیت وپېژني او هماغه خاصه معاهده موږ سره امضا کړي.
جانبا صاحب، یو خبره کیږي، داسې ویل کیږي چې راول پینډی یا برټش انډیا په وخت کې د افغانستان استقلال ځکه ومنو چې اندېښنه درلوده، یې درلوده چې دغه جنگ چې پیل شوی ده د افغانانو لخوا امکان لري په هند ته هم سرایت وکړي او هلته هم د ناکراری نښې لیدلې.
دوی هلې د استقلال د رسولو دپاره ډېرې جوړې وي او د لوی تاثیر درلود خپل په هند کې د هند ازادي خوان ازادي وختون کې هغه مشرانې په هغه وخت کې په کابل کې او کابل سره په ډېر نږدې رابطه کې دی قرار درلودل او ډېره خپله مبارزه یې د افغانستان واکمنانو سره د افغانستان خلکو سره هماهنګ کوله او افغانستان ډېر لوی عزت او برم درلوده د افغانستان د خلکو مخکېنۍ دوې مبارزې انګریز سره چې دواړه د افغانستان د خلکو برلیتوب پای ته رسېدلې وې دا هغه اغېز وه چې په دې خلکو یې کوله او بېله شکه چې انګریز چې هند یې خپل یو مروارید لیدل او ټول جهان ته خوده چې زه دومره ستر ځواک یم چې داسې یو ستر هېواد مې نیولی دی نو هغې ته بېله شکه چې د ډار وړ وه د تشویش وړ وه او په مختلفو اشکالو انډیان هم ځپل افغانان یې ځپل او کوشش یې کوه چې دغه خوځښتونه چې د ازادۍ دپاره رامنځته کېږي دا په یو ترتیب د لارې څخه لرې شي خو هغه د چا خبره قافله نور تله وړاندې د افغانانو مثال عملي شو د افغانستان استقلال په لاس لاسته راوړ ټول همت او د هند ډار لا هم زیات شو چې بیا په نتیجه کې یعنې د برطانوي هند مې هدف دی چې په نتیجه کې یې شروع کړي نورو افزارو ته یعنې تطمیع کولو ته د اجنټانو استولو ته د خرابکاریو اعمالو ترسره کول درنه په افغانستان کې چې وروسته مثالونه مونږ د ګډ ملا او د بچي سقال یا چې ورته حبیب الله کلکاني وایي د دغه ارتجاعي او کاملا غیر افغاني حرکاتو مونږ شاهد یو چې مستقیما د انګریز د خوارۍ هم دندي لیدل هم انګیزه ورکول کېدله او هم تشویز یېدل متاسفانه چې وروسته بیا مونږ
جانباز صاحب د امانی حرکت د استقلال هڅه وکړه استقلال ترلاسه کړ دوی نور اهداف هم درلودل دوی د افغانستان د عصري کول هدف درلوده تر کوم ځای دغه هدف دوی وکولای شو چې تر سره شي
وطن چې رامنځته شو د 1990 کال نه تر 2015 کال پورې موږ کولی شو چې په بل ډول دا مسایل تحلیل کړو ځکه چې اوس بله دوره ده او هغې نه ډېر وخت تېر شوی دی او کېدای شي چې زموږ دغه تحلیل به تر یو حده ابجکتیو یعنې عیني اوسېږي یا به ډېر ذهني یا محمود ترزیو ملک سریاوا ولی خان دروازه نور امانی دوری مخکخ سیاست مداران نو بیل شکه چه دیو خوخ دوی دیر پاخه نمدسی ریختینی افغانا دبل خوا دوی دیر لوی مدرنستانو چه دیر بریده ده ترکیه او ده فرانسی ده تمدن او ده افکار و ده اخیز لدیو دیما خبر داده چه دې کې ځکه نشته چې دوی په خپل کرنو کې بیره کې د شکریو چې په ځینو مخصوصا سمبولیکو مسایلو کې لکه د لباس اغوستل لکه ځینې تشریفاتي مسایل او داسې نور چې کېدای شي په یو سنتي ټولنه کې لکه افغانستان ښایي نور ابزارونه کار اخیستل شوی وای خو البته دا د نن ورځې د تحلیل امانیه باید ډیر توجه کړی و پاوز ده او د اقتصادي ژوند خوالي لپاره یعنی ځینې کارونه باید داسې همزمانه یا موازي شوی وی داسې چې کله کله ګورې امانیا څنګه چې ډېر بنسټیز کارونه یې کړي دي د افغانستان د ټولنې اسانو سره ډېر کار وشو د افغانستان د خلکو د زده کړې دپاره ډېر زیات کارونه وشو ډېر مکتبونه رامنځته شول که اوناسیا وو که زه ګورو ډېر محصلین افغانان ولیږل شول خارج ته فنونو سره افغانان اشنا شول نوې صنایعو سره افغانان اشنا شول ډېرې اورګاډي پټلۍ افغانستان ته راداخل شو ډېرې عصري مثلا سړکونه او کوڅې په کابل په نورو ښارو کې رامنځته شول یعنی عصریتوب تر دې له بریده داسې شکلي هغه درلوده بڼه درلوده تر څو دا محتوایي اوسېږي یعنی ښه به وه که چېرې همزمان اقتصادي ژوند ته د افغانستان د خلکو دې ته هم پام شوی وی دغسې ریفورمیستي یا اصلاحي پلانونه د افغانستان د زراعت په اړه د مالداري په اړه د اوبو د خړوبولو دپاره د ځمکو د خړوبولو دپاره یعنې د اوبو د استقصال پروژې او که ډېر هېوادونه حاضر وو چې مثلا مرستل کېږي چې شوروي اتحاد و فرانسې وو ترکیې نه نیولې تر بلجیم وو اوتریش وو کوم ځایونه خو یا به لاس نه رسېده یا به نه پوهېږم وخت به نه وو څه رقم خو هغه دا مسایل باید څه نه غواړم ووایم چې خدای مه کړه هلته څوک نه پوهېدل په دې داسې نه وو هلته ډېر پوه خلک وو خو دا شو ولې دا کارو ته ډېر کم توجه وشو ځکه چې دغه اقتصاد او پیسه تاسو پوهېږئ سره ورسب چې د انسان ژوند ته ډېره بریده هغه برخلیکې ته یې نه یي افکار یې هم ته یې نه یي صحیح ده چې روبینایي مسایل خو مهم دي تحصیل مهم دی زده کړه مهم ده علم مهم دی دې کې هېڅ شک نشته خو کله چې ستا نس تش اوسېږي په جیب کې خالي اوسېږي ماشومان دې کافي ډوډۍ د خوراک دپاره ونه لري ډاکتران کافي نه اوسېږي چې تداوي کشي دا ستا ماشومان یا ته خپله نو بیا دلته یو رقم ته تناقض او تضادونه په ټولنه کې رامنځته کېږي ته به ډېر پوه یې خو ته به بېکار یې او تا ته به دغه زمینه نه یي مثال چې وي چې ته یو کار پیدا کړې د ژوند د امرار دپاره او نه یوازې د خپل ځان دپاره هغسې سنتي هېواد کې چې ستا ماشومان هم د ستا په غاړه دي نو دې دپاره یعنې ما په نظر البته بیا هم وایم چې دا هغه ټول واقعیت کېدی شي نه اوسېږي د هغې ټولنې د هغه وخت د هغه زمان شرایطو ته په کتو خو کېدی شو چې ځینې کارونه لا نور هم ښه او ژور او بنیادي ترسره شي
جانبا صاحب را بسو نن ورځ ته نن طالب چارواکو په کابل کې د خپلواکي ورځ لمانځلې ده په عمومي رخصتي اعلان کړې ده ځینو طالب چارواکو خبرې هم کړې دي او دا ورځ د افغانستان د ویاړ ورځ ګڼلې ده دوی ویلې دي چې افغانان په دې بریالي سوي دي چې هر ځل خپل خپلواکي ترلاسه کوي خو په ساتلو کې بریالي شوي نه دي او دوی ویلې دي چې دا ځل به د افغانستان خپلواکي څوک تهدید نسي کړای د دغه سرګندونو ته که تاسو ورلاند سي
دا خو نو جالب سرګندونې دي خپل سرور دې سرګندونې معمولا تر سرګندونو تر بي د پاتې کی دوی د هتا د استقلال د افغانستان چې اوس په څلور ټول
البته جان باس د شمن لا یادونه نه کړی دا لغونه تیر
سي دا وخت چې دوی د څرګندونه همیشه نیم کله د شامان الله خان سره څه دښمنی لري هلته وړاندې تر دې ته احمدشاه بابا سره څه دښمنی لري میرویس نیکه سره څه دښمنی لري یعنی دوی یادونې کوي خو هغه اساسي سمبولونه بیا نه یادوي دوی افراطي طالبانیزم عاشقان دي خاله سرور دوی افغانستان ته د دولت په حیث نه ګوري دوی افغانستان ته د مدرسې په سترګه ګوري او دوی فکر کوي چې افغانستان یو مدرسه ده او فقط پکې باید سرونه وخورول شي، سهار نه تر ماښامه سپاري وویل شي، او دغه مدرسې ته باید بېګانه پرېنښودل شي. یعنې دوی افغانستان د یو دولت په حیث نه ویني، چون دوی د دوی پوهه نه لري. که دوی د دوی پوهه درلودلی څنګه کولی شي چې مثلا دغسې یو ستر شخصیت د افغانستان په تاریخ کې ولاو چې څوک پرې انتقاد لري، خو د هغې شخصیت نه ځان نه کموي چې دغه نه یادوي. ته ځي پاکستان ته د لینا د عکس لاندې کښېني چې د الازاد شامانالله ګرد سره برابر نه دی. ته ځي ایران ته، هلته د خامنه‌ای عکسونه ایښي دي، پرې د لاندې کښېني. دا د هغوی سمبول دی، ما خوښېږي که نه خوښېږي. نورو هېوادو ته ځي، ته ترکیې ته ځي، هلته د اتاتورک عکس هر ځای کې ایښودل شوی دی. اما ته ړوند طالبانیزم دې رامنځته کړی دی، وایي چې دا خو والا عکسونه دي. نو دوی دغه د ژوند نیم واقعیت ویني چې هغه دغه عمومیت دي د دوی په نظر، نور هغه محتوا ته دوی داخلېدلی نه شي.
کوم طالب چارواکی موږ سره وای خبرونه کې شاید هغه د ستاسو د خبرو ته غبرګون ښودلې وي، خو طالب چارواکی عموما په داسې موارد کې خبرې نه کوي. رابس وروستۍ پوښتنې ته جانبا صاحب، د استقلال یا د خپلواکۍ ورځ نوي نسل ته، ځوانانو ته څه پیغام یا الهام ورکوي؟ مهرباني.
سرور صاحب، یو وخت منگا تاسو هم ځوانان وو، که نه نوی نسل حسابېدو، یو دوه لسیزې مخکې. او دغې ورځې ته م په همدغه امید، په همدغه ایمان، په همدغه اعتبار کتل چې دا زمونږ یو سپېڅلې ورځ ده، او دغه استقلال باید په ټوله معنا، په ټول قوت وساتو، یوازې د شعار تر بیده نه. اول خو باید دغه استقلال داسې یو پدیده ده ښاغلی سرور، چې یعنې لمسېږي نه، که نه ته باید ذهن دې مستقل اوسېږي، ستا ذهن آزاد اوسېږي. ته کولی شي چې په ډېر ښکلي ځای کې ژوند وکړې، خو ستا ذهن اسیر اوسېږي. ته استقلال اول پخایي مونږ ټولو ته، دغه نوي نسل ته په خاصه ډول، چې د دغه بوتانو نه ځان آزاد کړي، د دغه شخصیت پرستی و منطقه گرایی و د دغه شهر نظان را وکاږي، افغانستان ته دغه استقلالیت خپل په لاس کې، د خپل شخصیت، خپل معنویاتو، د خپل راتلونکي، د خپل ژوند، د خپل وطن په اړه خپل په لاس کې ونیسي. دغه استقلال دې اول را پیدا کړي، بیا دې د ډېرو خودخواهیګانو نه تیر شي، هغه شی چې دوی ته د ځینو مشرانو نه پاتې دي. متاسفانه چې ډېر کاږه روان وو، ډېری مشران ډېر زیات کاږه روان وو، ډېرې زیاتې خطایې کړي دي چې د شهر ته جنایات کړي. د هغوی په لاره تګ په کار نه دی، دوی ته لپاره بېش دغه استقلال هم خپل هغه ذهني استقلال او هم د وطن استقلال راوساتل شي. دوی ته په کار ده چې یووالی رامنځته کړي د افغانستان د منافعو دپاره، یو دوه درې اساسي مسایلو دپاره، د ډېرو خودخواهیګانو نه تېر شي. یعنې دا پزیتی دا پیدا کی تفاهم او تسامح، دا ډېر یو لوی کردار دی چې معاصرو انسانانو ته ډېر اړین دی. که دغه انسجام دوی رامنځته کړي، دغه یووالی، بیا دغه انسجام په ترڅ کې یو روایت رامنځته شي چې څه رقم ته موږ لاړ شو، یو مشروع مسؤول ملي حاکمیت خواته، او خپل دغه استقلال هم ذهني د انسان د ذهن په چوکاټ کې، هم اقتصادي استقلال، هم سیاسي استقلال، هم نور فرهنګي استقلال خپل وساتو. او دا هغه مسایل دي چې هر ځوان ته ښایي په دې فکر وکړي چې که چیرې ته سیاسي استقلال، اقتصادي استقلال، فرهنګي استقلال او ذهني استقلال ونه لري، نو ته به همیشه د یو چا لخوا تطمی کېږي، ته به همیشه د یو چا لخوا به د فشار لاندې اوسېږي، او نورو ته به کار کوي.
ډېره ډېره مننه جانبا صاحب، یو جان تشکر، بریالي اوسئ. خدای پامان. درنو او ښاغلو اوریدونکو، د ځوان فکر د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي اونۍ او بلې خبرونې مو په مهربان خدای سپارو. خاط خوشاله او بریالي اوسئ.